באמריקה, רג.
רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
درنو اوریدم کو ستلی مشی ز نو شب آشنای نن د چارشن به ورځ د دلوی د میشت دیار لسما د فبروری ل اول سره برابر ده امریکا غا آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلی په پایل کې د مهمو خبرونو سر کې اوري
د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونه پر د امریکا د سارون کې اداري یا د سیګار د رپورت زین برخه ناسمې بلل دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سترې محکمې لپاره خپل لومړی نوماند اعلان کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتایس نن چهارشنبه جنوبی کوریا او جاپان ته سفر کوي
قدر منوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو په داسې حال کې چې په کور دننه او بهر د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري واشنگتن کې د مهاجرت د دریو مهمو ادارو مشانو د ټرمپ د فرمان ننګه کړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سترې محکمې لپاره خپل لومړی نوماند اعلان کړ دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي او سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي
په داسې حال کې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا سارون کې ادارې یا سیګار روسي رپورټ ښیي چې شپاړس د پاسو دورم کال د جنوري میاشتې له پیل څخه د نومبر میاشتې تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې شپږ زره اووه سوه پنځه اتیا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه شمېرې ناسمې ګڼي د سیګار په رپورټ کې راغلی دی چې د کال شپاړس د پاسو دورم د جنوري لومړۍ نیټې څخه د نومبر میاشتې دولسمې نیټې پورې په افغانستان کې شپږ زره اووه سوه پنځه اتیا افغان پولیس او د اردو سرتېري وژل شوي دي او یولس زره اووه سوه اویا نور ټپیان شوي دي دا شمېرې ښیي چې پنځلس د پاسو دورم صحیح کال په پرتله د افغان ځواکونو د مرګژوبلې کچه پنځه دېرش فیصده زیاته شوې ده خو د افغانستان دفاع وزارت په تېر سوي کال کې د افغان ځواکونو د مرجوبلې د کچې زیاتېدل تاییدوي خو په دې اړه د سیګار شمېرې ناسمې ګڼي د دغه وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
منګه تنها د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 او 2016 کال کې نسبی تلفات زیات و هغه خپل لتون لري چې لتون هم تاسو ته معلوم دي مګر دا راپور چې دوی خور کړی دی دغه شمېرې چې خودلې ده دا کاملا درست نه ده او سمه نه ده
د غوډرت ویان جنرال دولت وزیري چې کوم شمیر وړاندې نکړه خو ویل د رپورت دوی یعنی سیګار خبر کړی او شمیر چې مونډل ده دا کاملا درست نه ده او سم نه ده د افغانستان د دفاع وزارت ویان د کال شپاره سوال د پاتو زمي سي کال څخه ورسته د زیاتو عملیاتو سره کول او رهبری او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د مرګ شوبل زیاتول اصلي عاملونه یاد کړی دي د دغه رپورت په اساس دا هم ویل شوې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وټل ورسته د افغانستان حکومت د خپل هیواد په 70% برخه کنټرول لري بلخوا افغانستان د جمهور ریاست وان وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ خبرې دوام لري خو لا تر اوسه کوم نتیجې نه دي رسیدلې د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غا آشنا راډیو ته وویل لا عطا محمد نور سره خبرې د اجرایي رسید د څنګ ته کولو په معنا نه دي بلکې حکومت غواړي چې په سیاسي نظام کې ټول اړخونه ورګډ شي د ایران جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په ضد عکس العمل خو چې امریکا ته د ایران په شمول د وو اکثریت مسلمان هیوادونو نه د خلکو پر اتک بندیز لګی حسن روحانی په تهران کې یو اجتماع ته په وینا کې ویل د ټرمپ دغه پریکړه د ټولو نړیوالو اصولو او تعهداتو خلاف ده د روحانی په نظر ټرمپ او دغه حکومت بې تجربه دی او وایي سیاست له جهانه بې خبره دی او تر هغه چې خبريږي نو د امریکا اولس او نړۍ به زیان منه کړی وي په داسې حال کې چې په کور دننه او بهر د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نندریز فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري په واشنگتن کې د مهاجرت د درې مهمو ادارو مشرانو د ټرمپ د فرمان ننګه کړی ده د متحده ایالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ د امریکا د سترې محکمې لپاره خپل لومړی نوماند اعلان کړ. د هوا د سترې محکمې د ریاست لپاره د نیل ګورش د نوماندۍ په یو غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېدله د نوړاند د څه نو ویل شوي. د جمهوریت ټرمپ د کورنۍ غړي او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتوران مرستیال جمهور رئیس مایک پینس او خبریالان د سپینې ماڼۍ په شرقي خونه کې راغونډ شوي وو چې د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس نوماند اعلان شو. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا آشنا راډیو نه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران د بالستیک توغندي تازه ازموینه د منلو نه ده. میرمن هیلی وویل ایران باید پوه شي چې دا ډول اقدام د امریکا لپاره د منلو نه ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا وایي چې د بالستیک توغندۍ ازموینه نه کول په هغه اتومي موافقه کې شامل نه وو چې د امریکا او پنځه نورو هیوادونو ترمنځ کال 2015 کې امضا شوی وو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي چې د سوریې د حکومت او مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ سیاسي مذاکرات چې ملګرو ملتونو حمایت کوي و د فروری د میاشتې د 8 تر 20 نیټې پورې ځنډیدلې دي. سټیفن ډی مستوره د سیشن به پورې امنیت شورا ته خپل رپورت وړاندې کول نه وړاندې خبرونه ته ویل چې مذاکرات به د هدف وزنډدل چې د 13 دسمبر د میاشتې اوربند باندې یو ځل بیا جدي غور وشي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتایس د نن چهارشنبه جنوبی کوریا او جاپان تزي او غواړي د دفاع وزیر په حیث په لومړي سفر کې د امریکا د دوه نږدې نظامی متحدینو اندېښنې واوري. او نن د اردن د سیند په لوېدیځه غاړه کې اسرائیلي عسکر او پولیسو کوشش کوي چې په غیر مجاز تپو کې میشت شاوخوا 15 کورنۍ وباسي. دا ساحه د امانه په نوم ده او د اسرائیل فوج د دې ځای استوګن خلکو ته امر کوي چې اوځي. د اسرائیل سترې محکمې په 14 کې حکم ورکړی که د فلسطینیانو په شخصي ځمکو کورونه آباد شي نو باید سمدستي خراب شي. خو په عیني وخت کې اسرائیلیانو د همدې لوېدیځه غاړې په بله ساحه کې 3000 نور کورونه جوړ کړي دي. دا و د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. په داسې حال کې چې د کور دننه او بهر د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نن ورځ فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري، واشنگتن کې د مهاجرت د درېو مهمو ادارو مشرانو د ټرمپ د فرمان ننګه کړې ده. نور جزئیات د احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اورو.
د څو ورځو پر لپسې لاریونونو څخه وروسته د امریکا د کورنی امنیت نوی وزیر جان کیلی هڅه کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان په اړه د خلکو غوسه راکم کړي.
دا د سفرونو بندیز نه دی، دا یو موقتی دمه ده تر څو وکولی شو امریکا ته د مهاجرت او ویزو سیستمونه ورزو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان د نوی ورځو لپاره امریکا ته د وو اکثریت مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولې دي. کتونکي د ټرمپ حکم د مسلمانانو پر راتګ بندیز بولی، هغه څه چې امریکایي مقامات یې نه مني.
زه په تکرار وایم چې دا د مسلمانانو پر راتګ بندیز نه دی.
د حکومتي مقاماتو ترڅنګ د امریکا د استازو په مجلس کې هم ځینې خلک د ټرمپ د فرمان ملاتړ کوي.
موږ یوې دمې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو د ارزولو معیارونه سم دي څو د هیواد امنیت او خوندیتوب تضمین کړو.
خو له دې ټولو سره سره د ټرمپ اجرایوي فرمان د حقوق پوهانو مخالفت راپارولی دی. د واشنگتن سټیټ په ګډون د ویرجینیا او ماساچوست ایالتونو څارنوالانو او د سان فرانسیسکو ښار څارنوال د ټرمپ فرمان په اړه شکایت کړی دی.
دا اجرایوي فرمان بد، تبعیضناکه او غیر قانوني دی. دا د مذهب پر اساس تبعیض ته لمن وهي. د دې ایالت اوسیدونکي له برابر قانوني خوندیتوب څخه محروموي او ورسره فرمان د فدرال مهاجرت له قانون سره په ټکر کې دی.
زه نن اعلان کوم چې ما د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د ادارې پر ضد د هغوی د اجرایوي فرمان په اړه چې د سان فرانسیسکو ښار په ګډون نور ښارونه د دې له امله چې غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکوي له میلیاردونو ډالرو محروموي خپل شکایت ثبت کړ. د جمهور رئیس فرمان نه یوازې غیر قانوني دی، بلکې د امریکایي ارزښتونو پر ضد هم دی.
د رویټرز د خبري اژانس د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ د ټرمپ اجرایوي فرمان امریکایان سره ویشلی دي، داسې چې 90% خلک د فرمان ملاتړ کوي او نور ورسره موافق نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د ستر محکمې لپاره خپل لومړی نومان اعلان کړ. د هیواد د ستر محکمې د ریاست لپاره د نیل ګورسچ د نوماندۍ په یوه غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېدله ترسره شوه او تر هغه مهاله پټه ساتلې وه. پاموکی رپورټ.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنۍ غړي، جمهور غوښتونکي سناتوران، مرستیال جمهور رئیس مایک پینس او خبریالان د سپینې ماڼۍ په شرقي خونه کې راټول شوي وو چې د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس د نوماند اعلان واوري.
نن زه یو بل ژمنه چې د امریکا خلکو ته مې کړې وه ترسره کوم او هغه د قاضي نیل ګورسچ نومول دی.
ترامپ ویل میلیونونه امریکایان پوهیږي کله چې رایه اچوي نو تر ټولو مهمه مسله ورته د سترې محکمې د قاضي په انتخاب کې د جمهور رئیس قدرت دی. د جمهور رئیس انتخاب نیل ګورسچ د کولمبیا د هاروارد او د اکسفورد په هنتونونو کې درس ویلی، د کولورادو ایالت د استیناف محکمې قاضی دی. د امریکا د سترې محکمې د ریاست لپاره 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 2 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره تر ټولو ځوان کاندید بلل کیږي.
ما تل دا احساس کړی چې د هیواد تر دفاع وروسته د امریکا د جمهور رئیس په توګه تر ټولو مهمه پرېکړه د سترې محکمې د قاضي ټاکل دي. یو قاضي کولی شي تر 500 کالو زیات فعالیت وکړي او د هغه یا د هغې پرېکړې یوه پیړۍ یا زیات دوام کولی شي او حتی کولی شي دایمي بدلون رامنځته کړي.
ګورسچ د جمهور رئیس د دې اعلان په حقله په شکست نفسه ځواب ورکړ.
Standing here
دلته په دې تاریخي ودانۍ کې ولاړ او د خپل عیبونو نه په بشپړه توګه با خبره زژمنه کوم چې چیرې زه تایید شوم زه به په خپل وس کې په صادقانه ډول د اساسي قانون او د دې ستر ملت د قوانینو درناوی وکړم.
جمهور غوښتونکي سناتوران سم دستی په ټولنیزو رسنیو کې د جمهور رئیس د دې اعلان ستاینه وکړه خو دموکراتانو په دې اړه شک څرګند کړی. ګورسچ د جمهور رئیس لخوا هغه څوکۍ ته نومول شوی چې تیر کال په فبروري میاشت کې د محافظه کار قاضي انتونیو سکالیا د ناڅاپي مرګ له امله تشه شوه. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د سکالیا په ځای میرک ګارلند ونومو خو جمهوری غوښتونکو په هغه باندې د رای ګیری څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نوی قاضي به راتلونکی جمهور رئیس وټاکي. د ګارلند ردول ډیر دموکراتان په غوسه کړي وو او تیره شپه ځینې خلکو د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه.
دا ډیر خطرناک او افراطي نوماندی هغه د امریکا تر خلکو، سیاست، قدرتمندو او شتمنو خلکو او لویو شرکتونو ته ترجیح ورکوي. موږ په سترې محکمې کې داسې کس ته ضرورت لرو چې عادل، روڼ اندی او بې پرې وي.
ویل کیږي چې د قاضي ګورسچ نوماندی به هم په سنا مجلس کې د دموکراتانو لخوا د ډیرو لانجو سره مخ شي چې غواړي د سقط جنین، دم جنس بازانو د واده کولو او د وو اکثریت مسلمانو هیوادونو څخه د سفر د بندیز په ګډون په ډیرو نورو لانجمنو مهمو مسایلو کې دا هغه په نظر پوشي. برېښنا مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یوې څېړنې پایلې ښیي چې په افغانستان کې د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق نه د افغانستان وسلوال مخالفین ګټ اخلي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې داعش ډلې د افغانستان د قانونو په میلیونونو ډالرو ګټه پورته کړې ده. د قانونو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ناامني د غیر قانوني کیندنو لامل شوې. په دې اړه له کابله د لیمینیاسي رپورټ اورو.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه د افغانستان په ختیځ کې د قانونو د غیر قانوني کیندونو او قاچاق په اړه د خپل سیړنې او کلن راپور نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړ. په دې سیړنه کې دا څرګنده شوه چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د افغانستان له قانونو او طبي زیرمو څخه ګټه اخلي. که څه هم د افغان حکومت د قانونو د غیر قانوني کیندلو کیندل منه کړي دي خو د دې شبکې د مسؤلانو په وینا چې د قانونو د کیندلو مافیا په دې توانېدلې دي چې له حکومت څخه د قانونو د غیر قانوني کیندلو جواز ترلاسه کړي او په ننګرهار ولایت کې په غیر قانوني ډول د قانونو کیندلو ته دوام ورکړي. د دغه شبکې مشر خان زمان مرخیل په دې اړه وویل:
د عمومي لارو نه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارو نه 1500
لارې تیریږي او په دې کې زموږ وسوسه ټاکه ده سپینه تیګه چې د دغې لارې مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځنه اروپایي بازارونو ته ځي. نو په 2018 کال کې د تیر والی په موجودیت کې دغه د یو لک تنو په هغې وخت کې زموږ اساسي د ملي یووالي حکومت اعلان وکړ چې د هغې ځینه استخراج د معدنو دا مطلقا بند دی، خو والی کوشش وکړو په سره د ځینې نورو اشخاصو زورمندانو چې هغوی احکام واخلي د وزارت معدن نه، حال دا چې دا قانونا بند و، منتها په خپله په وزارت معدن کې هم ځینې داسې خلک وو چې هغوی سره همکاري وکړه او هغوی ته د یو لک تنو د استخراج او د انتقال د دغې معدنو اجازه ورکړه. نو بالاخره هغوی بیا په زیر دی چې د یو لک تنو څخه استفاده وکړي د 1,50,000 تنو یعنی د 250,000 تنو په حساب باندې په هغه وخت کې انتقال کړه.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست غزال حبیب یاروی نامنی په افغانستان کې د قانون د غیر قانونو کیندلو لامل شوی دا میرمن غزال حبیب یاروی نامنی او جنگ د دې لامل شوی دی چې موږ له قانونو سم ساتنه ونه شو کولای او د قانونو په خپل سرکندنې او د قانونو قاچاق روان دي. په دې څېړنه کې په ځانګړې توګه د چانوم نه دی اخیستل شوی، خو د ځینو ډلو یادونه پکې شوې ده چې د دې څېړنې په راپور کې به ژر خپاره شي. خان زمان مرخیل زیاته کړه چې په 2018 کال کې د آی ټی آی یا د استخراجي صنایعو روړتیا یو نړیوال اعتبار ترلاسه کولو امکان و، خو دا چې حکومت د قانونو د ایستلو قراردادونه د خلکو په لاسرسي کې نږدي نو تر اوسه پورې نه افغانستان نه دی توانېدلی چې دا اعتبار ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ارګ وی په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتېدو لپاره یې له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي، خو د مشخصې ونډې بحث لا نه دی مطرح شوی. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه بحثونه د ښې حکومتولۍ په هدف پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور تازه ویلي چې له ولسمشر سره یې خبرې پر مخ تللې او د یو شمېر څوکیو د ورکړې ژمنه هم ورسره شوې. پام دی اکلا د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس رپورت په ګډه اورو.
د افغانستان ارګ مانی وای د خې حکومتولۍ په هدف له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړې څو دوی ته هم په حکومت کې ونډه ورکړل شي. د ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوي کڅ هم د کوم مشخص سیاسي جریان نوم نه اخلي، خو وړاندې د ارګ او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ترمنځ خبرې پیل شوې وي چې لا هم روانې دي. شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا تر اوسه په یادو بحثونو کې د مشخصې ونډې بحث نه دی مطرح شوی، خو حکومت هوډ لري چې په حکومتولۍ کې د سیاسی جریانونو او شخصیتونو له تجربو ګټه واخلي. دای وی خا هغه څه چې د ملي والی حکومت پورې اړه لري هغه دا دی چې موږ په د چارو په مختوړلو کې د سیاسي جریانونو له تجربو او وړتیاو استفاده وکړو. دا بحثونه د اصولو په چوکاټ کې پیل شوي چې موږ سیاسي مشارکت زیات کړو، خو تر اوسه د ارقام او موضوع لا نه ده مطرح شوی. د افغانستان د ارګ ماڼۍ له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور تازه رسنیو ته ویلي ولسمشر غني سره په خبرو کې د څوکیو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نوموړي ویلي چې له ولسمشر غني څخه د 15 ولایتونو 10 سفارتونو او د 15 انتصابي سناتورانو د ونډې غوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د غوښتنه منلې هم ده. د بلخ سرپرست والي همداراز ویلي چې دی له ارګ سره د جمعیت ګوند او اجرایه ریاست په استازیتوب خبرې مخته وړي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړې. موږ غوښتل چې د ښاغلي نور د دې خبرو په اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې له ارګ ماڼۍ سره په حکومت کې ظاهرا د جمعیت ګوند ونډې پر سر په خبرو بوخت دی، خو وړاندې د جمعیت ګوند یوه ویان نو په اجرایه ریاست کې ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې عطا محمد نور د دوی په استازیتوب له ارګ سره خبرې نه کوي. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان بیا د ارګ ماڼۍ او د بلخ د سرپرست ولی ترمنځ روانې خبرې د اندېښنې وړ بولي. سیاسي کارپو اسحاق قطمر ویي له عطا محمد نور سره د ارګ معامله به پر حکومت د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
د ملي وحدت د حکومت معنا دا نه ده چې 30% او 40% او 50% هر خوا ته ورکړ شي. زه د دې خبرو اترو مخالف نه یم، لیکن که په وندو باندې موږ د قدرتونو ته سهم ورکړو نو
ښاغلی اتمر وایي که څه هم په حکومت کې د سیاسي ګوندونو ونډه د ښې حکومتوالۍ او د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي، خو دا چې هر سیاسي ګوند او شخص له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې له حکومت څخه باج واخلي، دا د ده په خبره د ولس پر ستوني پښې ښودل دي چې پایلې به یې خورا منفي وي.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړی. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
په افغانستان کې د 2018 کال د پولیو لومړنۍ پیښه په کندهار کې ثبت شو. ګوزن وهلې ماشوم یو لس میاشتنی ماشومه جلی ده چې د کندهار په لویا ویاله کې کورنۍ ژوند کوي. او بخی په موقع باقلې د عزیز الله پوپل رپورت ده.
د لوبیالې سیمه د کندهار ښار په شمالي څنډه کې ګڼ میشته سیمه ده چې په تیرو کلو کې هم پکې د فلج پیښې موجودې وې. فلج وهلې ماشومه انجلۍ راضیه نومیږي او پلار یې له واکسین سره مخالفت درلودې. د فلج وهلي ماشومې کورنۍ وایي چې ماشوم ته د هغې د پلار په پټه درې ځله واکسین هم ورکړي، خو درې اونۍ مخکې په ګوزڼ اخته شوې. د ګوزڼ وهلي ماشومې اکا لال محمد وایي چې د ماشومې پلار او په کورنۍ کې انا د واکسین سره مخالفت درلودي، خو اوس پر پیښه سخت خوابدي دي.
او پلار یې ډېر په خوښنې دي، ډېر په خوابدي دي، مقصد ځکه چې دغه هغه یو لور د ګسره کې بل لور نه لري.
د ماشوم انجلی پلار تاج محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې 15 زامن او یوه لور ده چې لور یې داده ګوزن ووهل. د زیاته کړه چې له واکسین سره پر خپل مخکنی مخالفت پښیمانه دي.
نو په خو موږ واکسین نه ورکوي، ولی خو ډیر رااله ده نور د ګرځي چې دیو ډی ورته ول موږ نه ورکوي. بیا کاري صاحبل دا ورکوي، همغه سې نو چې دا تاوان لري یا ګټه لري چې وره کې نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف د ادارې د واکسین د برخې یو تن مسول سید کمال شاه وایي چې په کندهار کې د پولیو د تازه پیښې دوی هم اندېښمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پیښه ثابتوي چې په محیط کې د پولیو ویروس موجود دی، نو ټولې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته واکسین پر وخت ورسي.
کچری ماشومان په کمپاینو کې پاتې سي واکسین نسی، دا به نتیجه وي. دا کدا چې صاحب دا ورور سي دلته نو سره ولاړ دي، د نور فلسوي ده، نو دوی په دامن کې دي ماشومې ته واکسین نو ورکړي. په څو د ورو کې هغه به واکسین پاتې سي.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست د واکسین د پروګرام یو تن مسول احمد شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لویالې د حکیم اډې په سیمه کې تر 14 پورې نورې کورنۍ هم سچې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوه، خو تر دې پیښې وروسته یې څلور حاضر شوي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورسي.
رات کورنۍ ته دوم واره ورسو، هر کور ته جلا جلا او هغه ته د آی پی وی یعنی د پیچکاری د لارې واکسین ورته تطبیق او ورسره د پولیو واکسین ورکو.
د په افغانستان کې د 2018 کال لومړنۍ د پولیو پیښه ده. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ټولې 14 پیښې ثبت شوې.
او د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو تفصیل یوځل بیا. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د بیا رغونې د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار وروستي رپورت کې ښودل شوی دی چې شپاره د پاتو درم کال کې د جنوري میاشتې له پیل څخه د نومبر د میاشتې تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې 6015 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه شمېرې ناسمې بولي. د دغه وزارت ویاند دولت مدري امریکا غږ ته وویل چې د نامنیو د زیاتېدو له امله شپاره د پاتو درم کال په پرتله په 15 او 14 کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګژوبلې کچه لوړه شوه. که څه هم جنرال وزیری کوم شپېره وړاندې نه کړه، خو ویې ویل دغه رپورټ چې دوی یعنی سیګار خپور کړی او شمېر یې چې موندلې ده دا کاملا درسته نه ده او ناسمه ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور نور ترمنځ خبرې دوام لري، خو لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل له عطا محمد نور سره خبرې د اجرایي ریاست د څنګ تکولو په معنا نه دي، بلکې حکومت غواړي چې په سیاسي نظام کې ټول اړخونه ګډ کړي. هغه ویل د خبرو څخه د ملي یووالي د حکومت اصلي موخه دا ده چې موږ څه ډول سیاسي مشارکت زیات کړو او په حکومت کې د مختلفو سیاسي قشرونو له ظرفیتونو او ځواکمنتیا څخه کار واخلو. د حکومت ټینګار هم پر دې دی چې موږ ادارې مسلکي او غیر سیاسي شي. د ایران جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه فرمان په ضد عکس العمل وښود چې امریکا ته د ایران په شمول د وو اکثریت مسلمان هیوادونو نه د خلکو پر راتګ بندیز لګی. حسن روحانی په تهران کې یو اجتماع ته په وینا کې وویل د ټرمپ دغه پریکړه د ټولو نړیوالو اصولو او تعهداتو خلاف ده. د روحانی په نظر ټرمپ او د هغه حکومت بې تجربه دی او وای د سیاست له جهانه به خبره دی او تر هغه چې خبريږي نو د امریکا اولس او ټول نړۍ به زیانمنه کړي وي. بلخوا په داسې حال کې چې په کور دننه او بهر د مجد له په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د ناندریز فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري، خو په واشنگټن کې د مجد دریو مهمو ادارو د مشرانو لخوا د ټرمپ د فرمان ننګه شوې ده او درست بلل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د سترې محکمې لپاره خپل لومړی نوماند اعلان کړ. د هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره د نیل ګورش د نوماندې په یو غونډه کې چې د تولیدون لارې خبرېدله ترسره شوه او تر هغه مهاله دغه خبره پټه ساتل شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران د بلستیک توغندي تازه ازموینه د منلو نه ده. میرمن هیلی وویل ایران باید په دې پوه شي چې دا ډول اقدام امریکا ته هیڅکله د منلو نه دی. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویلي دی چې د بلستیک توغندي ازموینه نه کول په هغه اتومي موافقه کې شامل نه و چې د امریکا او 15 نورو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دوه کاله وړاندې امضا شوی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي چې د سوریې د حکومت او مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ سیاسي مذاکرات چې ملګري ملتونو حمایت کوي اوس د فبروري میاشتې د اتمې نه تر شلمې نیټې پورې وځنډېدي. سټیفن ډی مستورا د سه شنبې په ورځ امنیت شورا ته د خپل راپور وړاندې کولو وروسته خبر اعلان ته وویل چې مذاکرات په دې هدف وځنډول شو چې تیر دسمبر میاشتې اوربند باندې یو ځل بیا غور شي تر څو حکومت د کارونو فعالولو چانس ترلاسه کړي او مخالف ډلې د خپلو استازو په متفق کېدو کار وکړي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتایس نن چهارشنبې جنوبي کوریا او جاپان ته ځي او غواړي د دفاع وزیر په حیث په لومړني سفر کې د امریکا د دې دواړو نږدې نظامي متحدینو اندېښنې واوري. د دفاع د وزارت یو مقام امریکا غږ ته وویل چې وزیر جیم میتایس به د جنوبي کوریا د موقت جمهور رئیس او د جاپان د صدر اعظم او د دواړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره ګوري او خبرې وکړي. او وروستۍ خبر دا ده چې نن د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي عسکرو او پولیسو کوشش کاوه چې په غیر مجازو ټپو کې مې شاوخوا 50 کورنۍ وباسي. دغه ساحه د امونا په نوم ده او د اسرائیل فوج د دې ساحې استوګن خلک دې ته اړ کوي چې ووځي. د اسرائیل سترې محکمې په 2014 کال کې حکم ورکړو که د فلسطینیانو په شخصي ځمکو کې کورونه آباد شي نو باید سمدستي خراب کړی شي. او په عین وخت کې اسرائیلیانو د همدې لویدیځ غاړې په بله ساحه کې 3000 نور کورنو د جوړولو اجازه ورکړې ده.
قدر من اوریدونکو نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دغه خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پایلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفت و شنود خپرونه واورئ. تاسو کولی شئ په خپرونه کې هم برخه واخلئ. تر بیا هم الله مل شه.
رادیو آش